د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. جمهوري ریاست د کابینې پاتې لس کاندید وزیران معرفي کړل. دا راپور په څو شیبو کې اوریدلی سئ. په پیل کې لسمت سروان خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بی پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ یې ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړو نومونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې وویل بشیر احمد تیانچ، نثار احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصومه خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، فضل احمد معنوی، نور رحمان اخلاقی، عباس بصیر او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. ظاهرا دا هغه کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړي دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړو د معرفي واک عبدالله ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزارت وزیر وایي نن د خپل کار په دفتر کې د پاکستان د باندنیو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د باندنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاوي ځغونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې هم دراز غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو دوکې د تاسیساتو جوړول ودروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې دې نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال ویل سیل زپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرجوبلی او تاوانونه پیښ کړل. د ښاغلي صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړې دي او د دولت مشرتابه دې ته ژمن دی چې ټول تاسیسات، ټولې ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
صالح همداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته یې په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې په خلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لري تر ټولو ښه هیله بلل ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. نامعلومو وسلوالو په مشانو جرګه کې د زابل د خلکو په خوانی استازي محمد حسن هوتک تیر شپه په خپل کور کې وواشه. د کابل پولیسو د دغه شار په قلعي وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک په خواده مشانو جرګه انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمېر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد استرار کمیټې د پریکړې پر اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې شوې.
داخلی سیالی به تر سره شي، خصوصا په داخل سالون کې چې کوم سیالی دی یا په داخل جمنازیمونو کې چې دی هغه ته ډیر زیات جدي توجه کیږي.
ښاغلی پوپلزی په عین حال کې ټینګار وکړ چې هڅه به کیږي د سیالیو په محل د نندارچانو شمیر کم وي او د غشان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان ووژل. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه پرون هغه محل وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومي وسلوالي مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړې کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې لری کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي خبري اژانس ویلي چې د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه د سعودي عربستان د ابهان نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه غوښتنه کړې چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو وبني وړاندې په دغه شار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وشل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ دغه شار ته سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه ورسوي.
تاسو زده رادیو ته واجیست. اورې چې جمهور رئیس د کابینې پاتې پیشنهادي وزیران معرفي کړل.
د هوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاره د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او تایید رائے ترلاسه کول لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
دا هم ورچ عبدالله د ملي پخلاینی علي شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی دی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو احتمال شته.
موږ د انګلونو لمنځ دي د خپل یو ولادت دي کېږي چې د سیلابونو کې ډیرواله او لوړواله پکې راشي. دا باید وایم چې د اني سیلاب مخنیوي یو څه ستونزمن دی. دا په نورو نړۍ کې هم تلفات لري.
د اورزګان د چنارتو لارې وسلوالو طالبانو تړلې او خلک له قحطۍ سره مخامخ دي.
اولار مل تر اخلاص سی ای اورور مسلمان کومک را شو کی
په بهرونی موضوعات کې نن له طالبيب څخه لومړنی البته ک مستقیما د ابو ظبی پر لوري والوته. دو اونیزه پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه ورزو د خبرونه د راپورونو برخې ته ولس مشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاله د کابینې پاتې وزارتونو کاندید وزیران اعلان کړل. د ولس مشر ویان نن په یو کانفرنس کې ول چې دغه کسان به ډیر جر ملي شورا ته د باور رائے اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسی جرګې د کابینې د پیشنهادي غړو د اعلان هرکلی کړی. خاطر پردې ستا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د ولسمشر د جلا جلا فرمان ابني پاتې غړي هم ولسی جرګې ته معرفي کړ. خاغلی صدیقی په دې اړه وویل
د هوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاله د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او تایید رائے ترلاسه کول لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
د افغان حکومت لوري ولسی جرګې ته په معرف شوی او کسانو کې بشیر احمد تنج د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته، قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت ته، معصومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، انالحق حدید کرن او بولګون مالداري وزارت ته، محب الله سمیم د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ته، فضل احمد مانوی عدلی وزارت ته، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي کړ. همداشان سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له دې اقسام څخه ارکلی کوي. د دې جرګې د تقنینی فرمانونو کمیسون مشر غلام فاروق نظری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کار سره به په حکومتي کارونو کې تر ډیره کچا منظم والی راشي. هغه وایي
د وی د افغانستان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړ ډیر نیک کار وکړ مونږ هر کله کوو مونږ هم په شایسته سالاري توان او استعداد سره دوی ته د باور رای ورکو او کوم کسانو د باور رای تر لاسه نکله له ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره نور کسان مؤتمر فکری خغلی نظری وای ک په معرف شوی او نوماندانو کې دوه تابعیت کسان هم موجود وي د اساسي قانون لمخې به هغه ته د باور رای ور نکړل شي افغان حکومت په داسې حال کې د خپل کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته معرف کوي چې اوس مهال د جرګه د رخصتۍ په حال کې ده
و مردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لالارې د کابینې د پاتې وزارتونو نه کاندید وزیران اعلان کړل دا افغانستان ولسترګې د دې اعلان هرکلی کړی دی د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی امین صاحب خبرونې ته شرغ لست ستاسو نظر څه دی چې د کابینې لپاره کاندید وزیران ولې دومره په ځان معرفي کیږي
سلامونه تاسو ته ټول د اوریدونکو ته زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخاباتو نه راولار شول او له انتخاباتو نه وروسته سیاسي هوکړه رامنځته شوه د دوه ټیمونو تر مابین او د دغه هوکړې په عملي کېدو کې یو لړ ستونزې دي زه فکر کوم چې دغه ستونزې د دې باعث شوې چې د حکومت تشکیل او د وزیرانو تعیین او ولسي جرګې ته د هغوی معرفي کول یو څه ځان پکې راشي نو زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخابات په وخت کې موجود و او تر اوسه پورې د حکومت تشکیل باندې سیوری غوړولی دی او دغه ځنډ هم د همدې له امله رامنځته شو
اوس چې دغه کسان معرفي سول څه فکر کوئ چې هغه سیاسي کړکېچ چې په دې برخه کې موجود و حل سوی دی که فکر کوئ چې بڼه به یې اوس بدله سي
یو څه به د سیاسي کړکېچ لپاره امیدونه شته دي چې حل بشي ځکه یو توافق وشو دغه کوم وزیران چې نمونه یې خپاره شوي دي په دې باندې چنې وهل شوي دي د دواړو ټیمونو ترمنځ دا د پسیپ ولسي جرګې ته ولسي جرګه به دوی ته د باور رایه ورکوي که چیرې وي چې ولسي جرګه دوی ته د باور رایه ورکړي خو مسله به حل شي تر یوه حده او که چېرته ولسي جرګه د باور رایه ورنه کړي نو نوې څېرې باید معرفي شي نوې څېرې ښایي بیا د دواړو ټیمونو ترمنځ باندې د نظر اختلاف راولار کړي هغه څوک کوم کسان چې معرفي شوي دي د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم لخوا نه هغوی ټینګار کوي چې همدغه کسان باید وي خو ولسمشر ټیم زه فکر کوم یو لړ ملاحظات لري نو زه فکر کوم چې تر یوه بریده پورې به هیله شته ده چې دغه کړکېچ به حل شي اما که ولسی جرګه دوی ته د باور رایه ورنه کړي کېدای شي دغه کړکېچ بېرته له سره راپورته شي
د کابینې په دغو کاندید وزیرانو کې د وړتیا معیار څومره په پام کې نیول سوی هغه څه چې حکومت په وار وار د هغې ژمنه کړې ده
له بده مرغه چې د وړتیا معیار ډېر په پام کې نه دی نیول شوی څو مسلې دي یو موضوع دغه ده چې د وزیرانو په ټاکلو کې قومي برخورد شوی دی یعنې په یو ډول قومي انډول باندې ویشل شوي دي دا ښه خبره نه ده او کله چې قومي ویش کېږي د تخصص پس د سیوري لاندې راځي او هغه له پامه غورځول کېږي زه فکر کوم چې هغه څنګه چې لازمه ده اساسي قانون حکم کوي او د زمان غوښتنه ده تخصص په پام کې نه دی نیول شوی له بده مرغه بیا هم د قومیت په معیار باندې دغه چوکۍ ویشل شوي دي او بل مهم ټکی دغه دی چې ځوانان دا چې ځوانان چې هغوی لوړې زده کړې ولري او پاکه سابقه ولري او د کار لپاره ښه احساس ولري د افغانستان سره مینه لري دا ځوانانو موجودیت نه تر سترګو کېږي نو زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده او هغه د تخصص بحث ته پوښتنې لاندې راولي
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د کابینې د پاتې لاسو غړو د معرفي کېدو پر مسلې را سره خبرې کولې کله وی خو حکومت د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کړل په څو شیبو کې دا راپور اوري چې عبدالله د ملي پخلاینې علي شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ملي روغ جوړي علي شوراوي چې د دې شورا جوړش د شغلي عبدالله صلاحياتين او نشي چې ولسمشري ماني د تشکیل په اړه فرمان نه صادر کړی د دې شورا په خبره چې دوی په دې برخه کې سلا مشورې پیل کړې دي امید ظاهر مله نور تفصيل
د ارګ لخوا د ملي روغې جوړې علي شورا د غړیو د نوملړ د خبرېدو په دویم ورځ د شورا لخپور شوی نوملړ سره مخالفت وخوت. د ملي روغې جوړې علي شورا د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د علي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې د ملي روغې جوړې علي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه وسی او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوې او د ورستې کېدو په حال کې دي. ولسمشۍ ماڼۍ د شنبه په ماښام د شپږ سلویښت کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې علي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم شته، خو ارګ بیا وایي دا نوملړ د ښاغلي عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډیرو پراخو سلام شروع په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډیرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی.
د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفی ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي.
ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې علي شورا کې له ګډون انکار کړی، په ځانګړي ډول له مخکني ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني پرون د ملي روغې جوړې علي شورا لغړیتوب انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کول یاد شوی، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوی وايي حکومت په دې اړه لټولو لوریو سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وايي د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
موږ سره په اړه خبرې شوې وي، په اصل کې پرې کومه خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو له لارې حل شي. ولې په مذاکراتو کې ګډون کوو؟
د ملي روغې جوړې علي شورا په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی، خو لا هم بحثونه روان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. دا غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته. دا ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې پر همکاریو بحثونه وکړل.
افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړ پوړي پلاوي سفر او دغه ناستې ته د افغانستان له لوري هر اړخیز چمتووالی د دواړو هیوادونو له لوري د سولې د ټینګښت، د سیاسي، سوداګریزو، ترانزیتي او د سیمې د نښلولو په چارو کې د ښه نیت څرګندونه کوي.
ښاغلي تهذیب وویل په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاریو خبرې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ناستې په هر شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي چې لومړی ځلی په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبره په دې ناسته کې به پنځه کاري ډلې وي چې هر یوه به د تروریزم او جګړې پر ضد خبرې وکړي او په یاده برخه کې به د ستونزو حل موندنه کوي. خو دا چې روانه غونډه به څو ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ناستې څومره مهمې دي او د تیرو هغو پایلې څه وي، د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه ونه ویل. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی شینکی کړوخیل وایي د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي، د دې تعقیب یا د فالو اپ ناست ډېرې مهمې اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو او نه غواړو، پاکستان زمونږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی سي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق سي، دې ته وعده رسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وساتي.
د میرمن کړوخیل په خبره افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار دي چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای سي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست هغه ولایتونه دي چې پر روانه اونۍ کې د سیلابونو د راوتلو اټکل پکې سوی دی. نور حال له ډیوې نه درڅخه.
د افغانستان په سوړلسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو په دوام د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت یو ځل بیا روانه اونۍ ته دغه هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبره کوي. د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې.
په همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه اټکل شوي دي. دغه ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنجشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه شامل دي.
د ښاغلي اعظمي په وینا د رواني اونۍ په احتمالي سیلابونو کې ښایي نږدې 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چمتووالی نیول شوی، ولایتي کمیټو غونډې کړي، تحقیقاتو باندې کار روان دی او له احتمالي اغیزمنو سیمو د خلکو انتقال نورو سیمو ته پیل شوی دی. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لومړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوي دي. ښاغلی اعظمي وایي د یادو سیمو خلک هم د جماعتونو، د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاؤډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پرېښودل شوي دي. تېره اونۍ کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 109 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمی وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډیری ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډیر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسیدونکو ته تر نورو ولایتونو ډیر د سر او مال زیان رسیدلی دی. د چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی بیا اوږدمهاله حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نه شي.
د وروستیو وختو کې اقلیمي بدلونونو هم په دې باندې سوری غوړولی ده. د سیلابونو دا ډول دغه تخریباتو اندازې هم تغیر کړي دي. دلته خو د سیلاب مقابل کې هیڅ مقاوم تعمیر نه جوړیږي. دا کومه محاله ده، دا سخته خبره ده، دا نه کېږي. اما دومره کېدای شو چې چېرته چې مناسب معبر د سیلاب لپاره پرېښی وي هلته کورونه جوړیږي، هر څه جوړېدلی شي چې دې نه مصون پاتې شي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د سیلابونو مدیریت پلان له مخې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 600 میلیون افغانۍ په پام کې نیولې دي چې د دې وزارت په وینا له دې پیسو ډیری برخه لګول شوې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په هغو ولایتونو کې چې سیلابونو ودانۍ او زیربناوې له منځه وړي ډېر ژر به بیا ورغول شي. د ښاغلي صالح په وینا همدا اوس هم د پروان کانال په بیا رغول او پاکولو کار روان دی.
ومردل چې حکومت وایي په اتو ولایتونو کې را روانه اونۍ د سیلابونو د راوتلو خطر شته. د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ د لارې له تړل کېدو سره قحطي زیاته شوې ده. دغه کسان له حکومته غوښتنه لري چې سمدلاسه لاسنیوی وکړي، کنه ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه ماسره ملکی خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کې راغلی یو بوتل شربت ما راخې چې پر دغه باندې زه ولم، بیا به کوم ویزه ته کړلم، باندې کړلم او بیا کوم نو شان د ضمانت باندې راځل کړې مو راغلې مماتي ولې نو وسه راځي د خپل کشنان در لاس نیولې دی. بیا په شاکه مزه دې دغه تغریک مې روان کړی دی، روان یم زه داخل مریض ریو ڈاکٹر فرید ریو دا تر رسوم
دنیا جی محمد صادری اولار مل تر اخلاص سی ای اورو مسلمان کو ما رسو کی
دا ولس والی دا خل گولایتی او مرکزی ادارا تور نوی چی بی کی پایا تد او تر وس پوری د دی هیڅ غم ندی خوڑلی د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې تر 30,000 زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم د خلکو خبرې تاییدوي.
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشخصانه رانیولي او هغه تر اوسه تر موږ پورې نه دي رارسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دې غلارې تړل کېده تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان و یان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویل دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي، خو دا نه دی ویلي چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یادی ولسوالۍ ته د حواله لارې څلور ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والی نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات په کتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو خمخ کې هم هڅې روانې دي. هغه هڅې اوس زیاتې شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په بلخ کې د ورزش په برخه کې د ښځو فعالیت زیات شوی. چارواکي وایي چې څه باندې 2000 ښځې په 400 ورزشي برخو کې په تمرین بوختې دي. مجیب حبیب زی او نور تفصیل.
د بلخ د مدني روزنې او ورزش ادارې مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په ټولیز ډول 2000 نجونې او ښځې په بلخ ولایت کې په رسمي ورزشي کلبونو کې فعالیت لري. هغه وایي دا کچا دوه کاله د مخه 25% وچه په 1990 لمریز کال کې د ښځینه ورزش کوونکو شمیر ټول ټال څه کم 1500 تنه وو.
روز به روز علاقه مندي او خانوها او رشتهای مختلف ورزشي بیشتر میشه د شهر مزار.
ورځ په ورځ د ورزش مختلف څنګه تا په مزار شریف کې د خوځو اونجونې لیول کې ازي دیږي. په دې وروستیو کې موږ مختلف ورزشي څنګه په برخه کې کلبونه جوړ کړی دي. اونجونې د مزار شریف په آزاد ورزشي کلبونه کې فعالیت لري.
په بلخ کې خزې اونجونې اکثرا د کراته، جمناستیک، فټنس، فوټبال، والیبال، ویلچر والیبال، بیسبال او باولینګ ورزش ترسره کوي. شازیه حمیدی په مزار شریف کې د باولینګ لوبغاړې ده.
دخترای زیاد میخاین ورزش کنه نه ممکن.
ډیر انجونی غواړي چې ورزش وکړي. ځنی به وزل دی او ستونز لري، خو د زینو نورو بیا کورنۍ ممانعت کوي.
د بلخ د ورزش دروي چې هڅه کوي د ورزشي کمپونو په جوړولو او هم در رسنجونو او خزو ته د ورزش د لارښود او د روزنې په برخه کې سیمینارونه جوړ کړي ترڅو په دې توګه کورنۍ ترغیب کړي چې په ټولنه کې د خزو ورزشي فعالیت ته لا زیاته اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسله هغه چې درې اونۍ مخکې اسرائیل او متحده عرب اماراتو په خپل کې د اړیکو د عادی کېدو تاریخي موافقه وکړه، نن له طالب څخه لمړنۍ الوتکه مستقیما د ابو ظبی پر لورې والوته. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د اسرائیل د ال هوایی شرکت دغه الوتکه چې نن په 3 ساعتونو کې ابو ظبي ته رسیږي، د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوي چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ زوم او جکپوړې سلاحکار جیرد کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار میر بن شبت هم شامل دي. دغه پلاوی به په ابو ظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولای شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي. کوشنر د هغو پټو خبرو مشتی کړي چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه ترلاسه شوې ده. نوموړې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګریون هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ور آخوا یو تاریخي سفر پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه یې سوله د سولې لپاره یوه بیلګه بللې ده. د دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده. دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیریږي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د روان اگست میاشتې په 14 د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ د یوې موافقې اعلان وکړ چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګېږي. د دغې موافقې لمخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د یوځای کېدو پلان نه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یو هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل له دې مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړې دي. د خلیج یو شمېر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ وو او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په خپلو کې مستقیمې ټلیفوني اړیکې پرانستې.
څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت ساروان اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بندونو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیل ځپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې یو انتصابي استازی محمد حسن هوتک تیره شپه په خپل کور کې وواژه. د پاکستان پوځ وايي مشکوکو سخت دریزو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان ووژل. او سعودي عربستان وايي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکا او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړ کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدان خو ترغه مخ کې اوري چې د ویسکانسن ایالت والی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د دې ایالت د کینوشا ښار ته د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسره هغه چې تیر اونۍ یو افریقایي او اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو، دغه ښار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل له نوریاس نورینه.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورانۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکنسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ټرمپ ته پرون په یو استولی لیکل هغه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دای په دې ښار کې د ټرمپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسي کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وځنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکی ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځنی لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په 23 یو سپین پوستي پولیس افسر پر شا په ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو 19 کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې ناکراری روانې وي پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ټرمپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواک کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراتان یې واکمنان دي، د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ سیال دی، ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي سایه د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان نږدې 3% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او نخوال سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندې اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کېږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کېږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره هله پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي، وکولی شي چې ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت دی خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولېږي. او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومان له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د پګوت شي موږ نوټیکو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بلابل برخو کې کار او خدمت وکړو.
د روغتیا په برخه کې مو کار نه توزی کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولې دي. د عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید خدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب بکته وزي کیږي. او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه مختلف پروګرامونه دي عام روغتیا وزارت سره په لاره کې چولې دي، چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او سمګ نور هم پلانونه لرو. په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري. او همدارنګ نور د زکر برخه دي چې زکر په برخه کې زکاول شم تاسو سره امر شریک کوم چې 3.5 میلیونه ماشومان چې د رسلنې سنجونې دي د زکر څخه به برخه لري په افغانستان کې. هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي تللو په سن کې دي، د زده کړو څخه بې برخې دي، مختلفو دلایلو په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري، یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډېری اصلنې نجونې دي، مور پلار نجونو ته اجازه نه ورکوي، امنیت کېدلی شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمني په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیلونو په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي. او داسې ډېر نور دلایل دي. خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخیو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضی فرصتونه او بعضی حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي. روغتیا په برخه کې یو معلومات لري، همدارنګه د زده کړو په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مثالونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حده پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې. موږ خپل ټیم لرو، زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي. همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی. همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید ووایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه دي او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو. او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیمه اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخ خلاص شو.
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي، نو صف څه کړي؟
د 2019 کال څرنې داسې وښودل او داسې ارقام یې موږ ته وړاندې کړل چې اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي. چې هغه کسان چې کار هم کوي، مثلا یو شغل هم لري، هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکولی شي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي یا پوره کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډېره لوړه شوې ده، چې 6.6% دي په افغانستان کې. زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه لوړ کېدلو په حال کې ده. نو څه وخت مخکې ده او دغه حالت سره چې موږ اوس مخامخ یو د کرونا ویروس په خاطر، د فقر اندازه او د بیکاري اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي تر څو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي، یو څه برخه کې یو خاص شغل په برخه کې، که څه نجاري دی، که څه آهنګري دی، یا که څه یو داسې یو شغل بس داسې یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکولی شي د هغې نه حداقل یو آیت ترلاسه کړي تر څو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي، همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پوره کړي. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه په ولایاتو کې مخکې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په لرو پرتو سیمو کې او په کلیو کې، ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه همدغه دي، موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه په لاره کې واچول تر څو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بیولي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي، د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغییر په کله کې باید زه خپل ځان پاکلو وایم. زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې، زه پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم، خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې د سره فعالیت مې د سره مخته وړلو، نو زما په ژوند کې شخصا تغییرات راغلل. خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي، زه زده کړې اجازه لرم، زه پرمختګ اجازه لرم، زه دنده اجازه لرم. خو انجوري لکه څنګه شتاس یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي، تاوتریخواله سره مخامخ دي، زده کړې د تلو اجازه نه لري، همدارنګه روغتیا په برخه کې باید تکار وشي. نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی، زه باید وایم او خو موږ کار کوو، بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه شي د ځوانانو لري انګیج کول په خاطر د ځوانانو یو بل پیژندلو، یو بل سره مخامخ کېدلو، همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مخته وړل په خاطر پلار کې واچول. هغه ډېر ښه فعالیتونه لري، موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو څه وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ دلودلو چې بلخ ولایت کې وو، نو ډېر پرې ښه توګه باندې مخته لاړلو. همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې، هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو موسسو کې دي، هم دغه عکاسي او د ویډیوګرافي په موسسو کې دندې لري، دندې ترلاسه کړي دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي. نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونیسف افغانستان ډیر فوکس هم د نجونو لپاره دی، د هغوی د روغتیا لپاره، د هغوی د زده کړو لپاره. او زموږ کوشش هم دغه دی چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی، خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره، د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي، زده کړې وکړي، یا هم دندې ولري، یا هم د کور بهر وتل ته اجازه نه لري. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي. نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره، د مولوي صاحبانو سره، همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي، بحثونه هم درلودل، میټینګونه هم درلودل، جلسې هم درلودلې، چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې، تر مانډي پلانونو پورې ورسوئ چې زکر پر هر نه روحه پر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو، ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خو ما سره وخت دی چې په برخه کې ما دې بلونه پوي کی هغه څه وخت نه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي تر څو زکر ته لاړ شي. بس برخه کې پیسې وایم چې ما دې بلونه حق لري، ځکه چې یا نامني خبره ده، یا هم د خو ژوند ته غواخ دی، یا خوانځي کې انتحاري کیږي، یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي، په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتي برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه کومې هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي، روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي، ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی، خپل روغتیا هم ده، خپل صحت هم دی چې موږ وکولی شو یو څه ورسېږو، یو څه وکړو د خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان، هغه تنګي ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي یا مخدره مواد استعمالوي، د هغوی څخه، د هغوی مور پلار میند پلانونه څخه هیله لرم چې د هغوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي، هغوی ته خاصه پاملرنه وکړي، خاص توجه وکړي، په کور کې د هغوی سره په مینه او محبت سره مخته لاړ شي، هغوی ته داسې احساس ورنه کړي چې هغوی تنها دي، یا داسې احساس ورنه کړي چې هغوی ټول بوج او ټول مسؤلیت د هغوی په اوږو دی. نو انشاءالله چې وکولی شو د یونیسف افغانستان د ادرس له لارې نه، همدارنګه د یو فعالې د ټولنې د فعال غړي په حیث باندې له لارې نه وکولی شو په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي څخه انشاءالله وباسو.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د نن ورځې په خبرونه باندې پایل کو. په روانه خبرونه کې مو بلابل مسائل راټول کړي، د ورزش د نړۍ خبرونه به هم درته، نوی او تازه خبرونه به هم درته لرو. د کرکټ بورډ ل اجرایا سرپرست رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی سره مهم خبرې کړي، او دغه شان د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صابه به تاسو ته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې به خبرونه اورو، ډیوی نادر د لوبو نړۍ خبرونه تعقیب کړي دي، هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. ډیو جانې سمونه وی اوریدلې؟
مننه اکرام صاحب. لومړی ښه خبر دی هغه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې سر لنن به په ټول هیواد کې په ټول ورزشي فعالیتونو هر ډول بندیزونه لري شي، یعنی د دین وروسته به هر ډول ورزشي فعالیتونه تر سره کیږي. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی لمک سره خبرو کې ویل کڅه حمله دی وړاندې یو شمیر ورزشي فعالیتونه پیل شوی وو، خو د امروختیا وزارت د کرونا پر ضد د استقرار کمیټې د پریکړې په اساس وس ټول ورزشي فعالیتونه ته اجازه ورکړل شوی. خو د پدې هم ټینګار وکړ چې د سیالوي پر مهال د نندارچیانو شمیر به کم وي، او دغه شان ټول روغتیا سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. و میاشت وړاندې د کرونا وایرس د لاغ پر دو د مخنیوي په هدف افغان حکومت په افغانستان کې هر ډول ورزشي فعالیتونو باندې بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ به راشو لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلابونو ډیرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. نو د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هر ډول مرستو ژمنې کړې دي. د افغان کرکټ پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل لیگ سیالوي کې په لوبو بوخت دی، پر خپل فیسبوک له سیلاب ځپلو سره خواخوږي کړي، او د همدا شانټینګار کړي چې د لوبو پای ته رسیدو وروسته به دوی مرستې وکړي له سیلاب ځپلو سره. د نړۍ یو بل مشهور افغان لوبغاړی راشد خان هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړي. د افغان لوبغاړي هم اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالوي کې لوبيږي. همدا شان نجیب زدران یو بل افغان لوبغاړي هم له سیلاب ځپلو سره مرسته خپل وجبه ګڼلې ده، او پر خپل فیسبوک یې لیکلي دي چې له سیلاب ځپلو سره تر خپل وسې مرستې به وکړي. او اکرام صاحب، د مرستو لژمنې وراخوا د شپږیزې سیالیو ټولو شپږو لوبډلو د افغانستان د کرکټ په بیلابیلو لوبغاړو کې خپلې تمریني سیالۍ پیل کړې دي. همدا شان کرکټ بورډ وای د شپږیزي ووم پړاو سیالي به دراتلونکو یک شنبه پورس پیلې.
ما وډي وجانې د چا سیالي به لنګدینه نندارچان ننداره کی کنه، او هغه افغان لوبغړی تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په سی پی ایل لیگ سیالیو کې لوبيږي، هغه به په شپږیزه کې برخه اخلي کنه. په دې اړه به د خبرونی په وګدو کې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایوي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی مرکه اوریدونکو ته خبرو. خو دی وجانې ته پوهیږي چې لیونل میسی د بارسلونا له لوبډلې نه د وټلو پریکړه کړې ده،
لیونل میسی په دې لوبډله کې لک تر لګه شل کاله ولوبې دا د پنړی کریر زیات ملیونونه مینوال بلری کڅوم د خبر بعد بارسلونا د لوبډلې د مینوالو د پاره خبر نه وی خو اسوسییټډ پریس لیکلی دی چې لیونل میسی د افریقا د رواني میاشتې په 15مه باندې کړي دا د دې لوبډلې نه د وټلو اعلان کړي دی که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی میسی به لدین اوروسا په کوم بل کلب کې ولوبېږي کنه، خو دا به د بارسلونا لپاره لوبو په برخه کې واقعا یو لوی گزار وي، ځکه دوی شاید د میسی په شان بل تکړه لوبغاړی پیدا نشي کړی. میسی 33 کلن دی او یو ویاړ دا لري چې شپږ ځلې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی او دغه شان شپږ د سرو زرو د فوټبال توپونه هم ګټلی دی. اخوا بیا په ارجنټاین کې په لسګونه کسانو د لیونل میسی په پلوي باندې لاریون کړی دی، لدینې غوښتي چې میسی باید بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. افغان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به د شپږیزي لیګ سیالۍ پیل شي. که څه هم وړاندې کرکټ بورډ ویلي وو چې دا سیالۍ به د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره شي، خو اوس د دې بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي چې د روغتیا وزارت سره په همغږۍ پریکړه شوې چې لږ تر لږه 30% نندارچیان به دا سیالۍ له نږدې ننداره کړي. له ښاغلي جار عبدالرحیمزي سره مې په دې اړه یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي.
اکرام صاحب، موږ مکتوب لیږلی د روغتیا وزارت ته او هغوی ته ویلي وو چې موږ به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو، تاسو موږ ته اجازه راکوي. بل دا و چې که تاسو پام وکړئ په افغانستان کې خو په لویه جرګه هم وسله، هغلته هم په زرګونو خلک ناست وو، نورې غونډې هم سوي دي، نو داسې کوم ځای موږ دللی ودونو ته لرون ته هم اجازه ورکړي چې په سلګونو کسان پکې کینی او هغو ته هغه بیخي سره جخت سره کینی. نو په دې اساس موږ هم غوښتنه وکړله چې موږ ته هم اجازه راکړي. البته موږ به هڅه وکړو کوم احتیاطي تدابیر چې دی په پام کې ونیسو، که سوشل ډسټنس یا وو که هر شوي دا ورته شان ټول پام کې نیسو. بیا د هغوی کور ودان هغوی له یو هغه نه حیات نه خلاص شوی وو، بیا بل حیات ته هغه کړله وړاندې کړله، هغې حیات هم پریکړه وکړله چې بس تاسو ته اجازه ده. نو پیسدی موږ ته ښودلې ده چې یعنی موږ ته داسې اجازه نه راکړې چې بیخي ټول لوبغاړی دی بیخي داسې زیچ ډک سي، او خو موږ ته ویلي چې هڅه وکړي چې دغه سوشل ډسټنس او دا شیان پام کې ونیسي.
یعنی فکر کوئ چې د مینوالو مخه به په همدې شکل باندې ونیولی شي؟
موږ به دا داسې وکړو چې چوکیګانې دي، ځینې چوکیګانې دي هغه به کور کوبو چې مثال خبرې یو چوکۍ یا دوه چوکۍ وړاندې نفر سره کښېني، دا هڅه به موږ وکړو. بلکې دا به وکړو انشاءالله تعالی چې په دروازه کې سینیټایزر یا دلته سینیټایزر دی، هغې غم به موږ کوو، او هڅه به لا دا هم وکړو چې ماسک پورې هم موږ وګورو، کوشش چې ټول ته ماسک کاویلیبل سي ډېره وخت سي.
دا تدابیر به یوازې د مینهوالو دپاره وي که د لوبغاړو دپاره هم؟
لوبغاړو ته خو موږ ماسکونه نه سو ورکولی. بل دا چې لوبغاړو څو وخت مخکې موږ ټیسټونه هم کړي وو، هغوی کې څوک پازیټیو نه وو. او که تاسو پام وکړئ په هیواد کې لا کرونا پیخي ضعیفه شوې ده، په اصطلاح کې پیخي وګورئ که هغه وګورئ، نو لوبغاړو ته چې دي لوبغاړو ته کوم شیان چې د سی سي رولز او ریګولیشن دي، چې یعنی لاس مه سره ورکوئ او یا سره ډېر رشم جوړوئ، یا مثال خبرې بال په لاړو مه کوئ، دا شیان دي هغه شیان به پوره پام کې نیول کېږي.
د لوبډلو برخې ته کرا شو جار صاحب، ټولې لوبډلې واخیستل شوې د تجارانو له لورې نه که نه لا هم کومه لوبډله پاتې؟
یوازې بوس پاتې ده چې دغه ټول لګښت دی سی بي په غاړه ده.
د کومې لوبډلې چې سوداګرو اخیستي دي یوازې د لوبغاړو مصارف په ځان باندې منلي دي، معنا دا چې د لوبډلې د مالکیت کوم امتیاز کرکټ بورډ ته نه دی ورکړل شوی؟ همداسې ده،
ملکیت خو همدا ده چې لوبغاړو ته دوی پیسې ورکړي، همدا یې ملکیت سو کنه. بل خو موږ په اضافه پیسې کمې ښودلې پې، هغه داسې و چې هغوی سره خبرې سوې. بل دا که کورونایي حالات ته تاسو وګورئ، نو پخوانی انرس کې یوازې یو انر حاضر شوی ده، نو ټول انرو بخنه غوښتې ده چې موږ ورانه سو کولی، تجارت بیخي سره ډاون ده، څنګه ده څنګه ده. بې دې بدل کې موږ ورسره دا شی کړی ده، پروتوکول مو سره امضا کړی ده چې لوبغاړو ته بخا اکوموډیشن ورکوي، ښه فوډ به ورکوي، او د هغوی په پوره خیال ساتي. دا شیان موږ ورباندې کړي دي، ورباندې ښه دي.
او بوس چې تاسو یاد کو کوم هنر ورته پیدا نشو که نه سی بي خپله وغوښتل چې لګښتې په خپله غاړه واخلي؟
یاره انر یو دوه درې سره پیدا شول، خو داسې ټکانی غوندې وو که نه، بیخي داسې کلیئر هغه نه شاله نو بیا موږ خپل پریکړه وکړو چې موږ خپل لګښت موږ خپل په غاړه اخلو.
اوس چې شپږیزه په شپږم د همدې میاشتې کېږي سی پی ایل سیالۍ روانې دي، زموږ یو شمېر لوبغاړي په سی پی ایل لیګ کې لوبېږي، دوی به راځي دلته لوبې ته څنګه؟
موږ ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وخت نه په اړیکه کې اوس تیاره ورته چارټر کړی ده، موږ خپله شخصي تیاره ورته چارټر شوی ده د شپږ لوبغاړو ته چې هغه بلغې ښار نه بل ښار ته راوړي، چې بل ښار کې بیا پروازونه هغه بل ښار ته سینیټری انډیټ نه به هغه ته راوړي، بربډس ته به راوړي چې هغې نه بیا پلیټونه ستا له جمیکان ستا له بربډس نه شته ده. نو موږ تیاره ورته چارټر کړی ده ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره په جریان کې، هغوی هم ویلي دي چې موږ سره پوره همکاري دا کار به کوي. هیواد یو ستونزه یاده کړې ده چې حکومت باید موږ ته اجازه راکړي، چې دلته لاکډاون دونه سخت ده چې حکومت هم اجازه نور کوي، نو چې حکومت اجازه راکړي تاسو پلیټ به کیږي. موږ دا پریکړه کړې چې ان شاء الله په دویم په دریم سپتمبر به خیر غیږ نه راخلو.
لوبغاړي چې د ویسټ انډیز نه افغانستان ته راځي شپږیزه کې برخه اخلي، بیا دوباره بیرته سی پی ایل ته ځي که نه د سی پی ایل سیالۍ بالته بیا پای ته رسیږي؟
سی پی ایل په لسم خلاصیږي او د موږ شپږیزه تر شپاړسم پورې ده،
او د هغې نه وروسته آی پی ایل شروع کیږي، بیا به ځینې لوبغاړي طبعا آی پی ایل ته ځي.
آی پی ایل ته ځي درې کسان آی پی ایل ته ځي.
بل مسله په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د لوبغاړو په ځانګړي ډول د ننګرهار د لوبغاړي سمو د وړاندې اګریمنټ وشو د کوم شرکت سره د کارونو د شروع کیدلو په اړه باندې، دغه قرارداد تر کومې اندازې پورې دی؟ یعنی د دې میدان کارونه به تر کومې اندازې پورې کیږي؟ به دغه نه وروسته بل پروسه پیل کیږي؟
دغه خو مختلف مراحل دي. یو اول مرحله دا و چې هغه ته غجر د کتاس کتلې د غجر د ډکون خبره سوی و، هغه ته لوخي وي د غیر بل کنه، یعنی کلینینګ او پیلینګ. نو هغه کار روان ده، درې میاشتې موږ ورته وخت ورکړی ده، ان شاء الله تعالی باوري چې درې میاشتې خدای کول هغه کار سرته ورسیږي.
او درې میاشتې وروسته به بیا نور کار به شروع کیږي که نه؟ ځکه د جلال آباد د ډېر لوبغالي مسایل ډېر جنجالي او له ډېر وخت دسته په دې باندې کار کېدو، ځینې خلک په دې فکر دي چې شاید همدا کار وشي او نور کار بیا په ټپه ودرېږي.
بل دویم مرحله چې دا هغه دا ده چې دیوال به تنه تاویږي او اننه پکې اول ګراوند جوړیږي. اول ګراوند دا چې نندارچانو غوته کې جیني د ناستې مقصد اوار میدان جوړیږي تر څو لوبي وکولای شي. د دویم مرحله دا بیا غیب سورس نو تعمیراتي کارونه دي چې هغه بل بیا بل مرحله کې چې هغه بیا ډېر لګښت او هغه ته اړتیا لري. موږ هڅه کوو چې له خارجي کمپنیو نه مثال خبر د هغې ډیزاینینګ او هغه وغواړو، نو هغه بیا لږ سره اوږده پروژه.
او د کابل کې د لوبغالي په اړه باندې ویل کېدل چې کوم ځمکه کرکټ بورډ ته انتقالیږي، تقریبا له سو کالو رئیس دا هڅه روانه و، دا هڅه تر کوم ځای رسیدلې؟
دلته دوه دریم ځکه وی، یو ځکه خو دغه د خدایداد سره و د غیج کې وخت تاسو پام کړی، هغه شپاړه سمې حوزې سره په هغه ځای کې و، بیا هغه کې ستونزې راوتلې شخصي ځکه وڅ پکې هغه هم بیا پات سره کینی رته ویلې و، هغه ویل سوی و. بلم ځکه تی خواته بګرامي ولسوالۍ پلو و، هغه کې هم دغسې ستونزې را پیدا شولې. همدارنګه یو وخت کې د چمن وزوري خبره هم سوې وه، خو اوس یو بل ځای ښودل سوی ده، نو په هغې باندې کار روان ده. تر اوسه موږ هیله منی که خدای کول هغه ځای به موږ ته راکړي.
د افغان کرکټ بورډ اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیم زیا اوس هم د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صافی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ادریس زایم د ایم ایم ای او د کیک بوکس د لوبغاړی ترڅنګ یو لوبغاړی یم، په 95 کیلو وزن کې فایټ کوم. فلال رشته می چې جریان لري تمرینات می ګرافلینګ او برازیلین جوجوتسو فالوونی بوکس موی تای دا ټول تمرینات مخکې وړم. یغې نه مخکې می پروفیشنل کیک بوکس کی 1 کیک بوکس څلور نیم کال مې هغه تمرین کړی ده. هغې نه وروسته اوس درې کال درې نیم کال کېږي چې ایم ایم ای تمرین ته راغلی دی. زه خو داسې وه چې همدغه یو لاره مې د ژوند ټاکلې وه چې باید خپل وطن ته خپل ځوان نسل ته خدمت وکړم او د خپل وطن د درې رنګه خوږ بیرغ په مټو واچوم. یو چیرې وځلم، یو څه ورته وکړم، دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري، په ټولو ځوانانو حق لري. نو یغې نه بدون بیا د ورزش لاره مې وښکارله، ډېر زیار مې وبسلو، ډېر محنت، ډېر تکلیف وبسلو، حتی خپل مصرفونو خپل شخصي مصرفونو باندې خارج ملکو ته لاړم، مسابقې مې کړي، رسمي مسابقې مې کړي دي او بیرته خپل وطن ته بریالی راستون شوی. لاسته راوړنې مې تقریبا 15 مسابقې مې کړي دي چې دوه مسابقې مې مرکزي کمربند باندې وي، نورې ټوله مډالونو باندې وي. او د تقریبا څلور ګولډ میډل لرم او د سرو زرو طلایي میډل او دوه چې دي براونز دي یو سلوار ده. اول خو ډېرې مسابقې تقریبا پنځه مسابقې سر په سر باندې پاکستان کې مې کړې دي چې ما ته شکست نه ورکړې ده. بېرته راغلی یم راست شوی مې او یغې نه وروسته بیا په سنګاپور کې تایلند کې بینکاک کې او انډیا کې او ازبکستان ایران یو مسابقه مې په دوبۍ کې وه. اوس اخرنۍ مسابقه مې وه چې په افغانانو مسافرو دوستانو ډېر زیات تشویق کړی وم. حتی دې پورې چې موږ څومره افغانان وو هغوی راغلي ورته تشویق دپاره راته ناست وو او مسابقه مې وګټله چې د خپلو خلکو مینه مې ولدله. واقعیا ډېر زیات انرژي مې واخیستله او احساس مې شوله. لوړې زده کړې مې په خارج کې کړې دي. اوس دوباره مې پوهنتون شروع کړی ده. کمپیوټر ساینس بخش کې کار کوم او غواړم چې نورم تعلیم وکړم تر لیسانس پورې مې اراده ده.
د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس ساپی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکي سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.